وی وی ډیوا د دې ماخمنۍ خبری خبرونې د اهمو ریپورتونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان ضلعه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي بم چاودنه، په دې پیښه کې د درې عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی. بل اړخ ته د وزیرستان بې ځایه شوو په بنو کې احتجاج کړی. د دې مطالبې څه دي تاسو سره به یې شریک کړو. په جیل کې قید پخوانی وزیر اعظم عمران خان په یو تازه بیان کې ویلي چې د سیول نافرمانۍ د تحریک چلولو اعلان یې ځنډولی دی. د عمران خان د دې فیصلې وجوهات څه دي؟ نړۍ کې نن د کډوالو ورځ په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې د افغانستان او پاکستان نه اوس هم ځوانان په غیر قانوني لارو بهر ملکونو ته د وتلو هڅې کوي. دا لارې د مرګ ژوبلې غټې خطرې لري، خو څنګه یې مخنیوی وشي؟ او روسیې ویلي چې په ماسکو کې د جګپوړي پوځي جنرال د هدفي وژنې په قضیه کې یو ازبک وګړی گرفتار کړی دی. د دې حملې ذمهواري اوکراین منلې ده. بل پلو د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی نن په براسلز کې د نیټو او یورپي اتحاد له مشرانو سره کتل کوي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه زموږ سره مل پاتې شي.
ستړي مشه په خیر راغلی. د وی ډیوا په دې خبري خبرونه کې زه فواد لامی ستاسو کور بیم. دا وخت په پیښور کې د مخصوصن لاس په کابل کې د مخصوصن نهنی میاودل ته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په سر کې هم د پاکستان په اړه څو مهم خبرونه. د خیبر پښتونخوا سویلي ضلع ډیری اسماعیل خان تحصیل درابن په زرکنی سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر ګاډي بم چاودنه شوې. درې عسکر پکې وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. همداراز د ټانک په حیدر کلی کې د پوز لخوا عملیات روان دي. اخوا په بنو کې د تیری یوې اونۍ راهیسې د شمالي وزیرستان څخه په کور دننه کډوال یا ټي ډي پیز احتجاجونه روان دي. دا ټول حال په تیر خبرونه کې منظر شهید د ډیوا خبریال عدنان بیټنی نه اخیستی چې دلته بیا ستاسو په امر ته راګرځو.
منظوی بی تیر ورځ د علاقې پولیسو وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې دغه پیښه د ډیری اسماعیل خان درابن تحصیل په زرکنی سیمه کې رامنځته شوې ده. او د ویل چې دغه د امنیتي عسکرو یو ګاډی و چې د معمول په غزمه وو چې د هغه سړک په غاړه د وړاندې نه باندې تو کې خو شي وو. او سکه دغه ګاډی په تیردونو 14 پرې شوی چې 15 عسکر پکې په موقع ژوبل شوی وو. چې ورسته بیا په ډیری اسماعیل خان سیمه کې په زیرو خون ته یوړل شول. او روختون چرواکو بیا وایس اف امریکا ډیوا ته پخله وکړو چې په دغه 15 عسکرو کې درې عسکرو مرته غاړه ورکړي او د دوو درملنه چې دا هغه په روختون کې دوی سره روانه ده. تاسو مزدا وای چې دغه پیښه چې چرته شوه د ډیری اسماعیل خان شار څخه نږدې 80 کیلومتره سویل ویدیز موقعیت لري چې پوری په خوانې نیمه قبایلی سیمه درازن سره لګیدلې دي. او وخت وخت دلته په امنیتي عسکرو باندې بریدونه هم تر سره شوې دي. او دغه تازه بریده زمواري چې دی هغه بیا تحریک طالبان پاکستان لغوا په غاړه اخستل شوې ده.
بیتنی سه پټان کې هم عملیات تر سره شوې دي. که د دغه عملیاتو په اړه تاسو لغوندې لیدونکو سره معلومات شریک کړئ.
دغه عملیات د ټانک په کړي هدر سیمه کې یا اوس هم روان دي. او د علاقې نه امنیتي سرچینو او ځایي خلکو وایي صف امریکا ډیوا ته وویل چې له سهار تر ماښام پورې درنه وسله یا ډزې په علاقې کې اوریدل کېدی. او بیا امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیوا سره د 500 کسانو عکسونه شریک کړي او دا وایي کړي چې دا په دغه عملیاتو کې وژل شوی دي. خو دغه علاقې ته بیا ټوله لارې تړل شوی او ورسره ورسره چې دی انټرنیټ او موبایل سرویس هم ډبل شوی دي. دغه نمبر میږي چې آیا دا کسان څوک دي او کله او څنګه وژل شوی دي. لا کوم معلومات مخه تندې روان. خو بل طرف دی علاقې خلکو او امنیتي چرواکو ول چې وسم په علاقې کې پوز میشته او په دغه علاقې کې الته الټون عملیات روان دي. خو چې کومه دزو سلسله وا هغه او درول شوې ده. زبتا تاسو وای چې کړي در د ټانک شار څخه د 10 کیلومتره شمال خواته موقعیت لري. او په دغه ځکه چې په یورستیک کې هم پوزي عملیات او وخت وخت د وسلوال دشتون رپورټونه تر لاسه شوې دي. خو دلته بیا عملیات او د وسلوال ترمنز عملیات پر مهال د وسلوال او د پوز ترمنز کې دزي کیږي. بیا ځای خلک احتجاجونه کوي چې دغه ګړې ګړې آبادې علاقه او وخت په دغه عملیاتو کې بیا عام خلک چې دی هغه زیات منکیږي چې هغه له عمل عام خلکو ته ستونزې چې دی هغه زیات سیوا کړی دي.
بیتنی صاحب خپل پسیمه کې اوس حالات دي داسې حال لري چې آیا خلک په ویر کې دي س اندېښنې لري او کنه لري؟
منظمي به زبتا صدا وای چې ټانک هغه ضلع ده چې لدینا کوم عدالتونه دي او ورسره ورسره نور کوم انتظامی دفترونه دي. دغه د ناامنۍ له امله له ټانګ ضلع څخه ډېره اسماعیل خان ته وړل شوي دي. بل طرف ته بیا په ټانګ کې په ځایي خلکو کښې له ډېر څه وخت نه څه ډېره زیاته ویره ده، او دې له امله بیا په دې علاقې کښې زیاتره داسې راپورټونه هم راغلي دي چې په لرې وریا علاقو کښې سکولونه، هسپتالونه یا صحت مرکزونه تړل شوي، او داسې هم راپورټونه راغلي دي چې کوم د ټانګ ضلع خلک دي هغه خپلې سیمې په پرېښولو مجبور شوي دي. خو په دې حواله بیا ما په خپله د ټانګ چې کوم ډي سي دی تیمور خان هغې سره رابطه وکړه، خو هغه وویل چې په علاقه کښې داسې په رسمي کومه دی فیصله نه ده کړې چې دوی عملیات کوي او هغې نه خلک بېکوره شوي وي، خو د ممکنه عملیاتو له ویرې
خو په بنو کې هم د کوم کور دننه چې کډوال شوي آی ډی پیز دي هغوی هم نن وایي چې احتجاج کړی دی. که د تېرې ورځې راهسې دا احتجاج دوام لري، که لږ غوندې تاسو د دې تفصیل د لیدونکو سره شریکوي.
دغه احتجاج د دې له تېرې یوې اونۍ راسې روان دی، او دې د بنو بکاخیل کیمپ چېرته چې د کډوالو دپاره عرضي کیمپ جوړ کړل شوی وو، د دغې مخې ته په میرانشاه سړک باندې ناست دي، او میرانشاه سړک یې هم هر قسمه ټرافیک دپاره بند کړی دی، او دوی دغه اعتراض لري یا پوښتنه کوي چې دوی دغه کډوالۍ پر مهال دوی ته چې کومې مرستې ورکړل کېدې له تېرو څلورو میاشتو راسې هغه هم دوی ته ورکړل شوي دي، چې له وجې دوی په مشکلاتو کې زیاته اضافه شوې ده. د دغو مرستو پخلا بیا په خپله انتظامي او چې کوم د پی ډی ایم ای چارواکي دي هغه هم کوي، او دا وایي چې په تېرو وختونو کې دوی ته 60,000 روپۍ هره میاشت هرې کورنۍ ته امدادي مرستې ورکول کېدې، خو له تېرو څلورو میاشتو راسې په دې کښې سخکان راغلی چې هغې له وجې نه دوی ته دغه مرستې چې دي هغه نه دي ورکړل شوې. خو پی ډی ایم ای وایي چې مرکزي حکومت ته دې سپارښتنه کړې ده، او زر که چېرته دا منظور شي نو د دې دغه چې کومې مرستې دي دا به بیا بحال شي او روانې به شي. بل دغه کډوال دغه غوښتنه هم کوي چې دې له 10 کالونه بېکوره دي، او دوی سره دا ژمنه شوې وه چې دې څنګه بېکوره کېږي بېرته به خپل علاقو ته واپس راولوي، خو 10 کاله وروسته 10 کاله پوره شول تر اوسه خپل علاقو ته بېرته لار نړل چې په علاقه کښې کورونه او چې کوم بازارونه دي هغه مکمل طور باندې د بارانونو عملیاتو په پایله کښې وران شوي دي، او دا غوښتنه هم کوي چې دوی ته د هغې مرستې ورکړي او خپلې علاقې کښې د آبادکاري وکړي چې دی بېرته په عزت سره خپلې علاقې ته ستانه شي. خو تر دې مهال دوی سره انتظامیه چارواکي خبرې هم کوي، خو دغو خبرو تر اوسه پورې څه نتیجې نه دي ورکړې.
سمه ده، ډېره زیاته مننه بېټني صاحب چې راغلی زموږ سره مل شوئ، د لیدونکو سره هم دغه ټول ګټور تفصیلات او معلومات شریک کړه. تاسو ته ښې شېبې غواړو.
ستاسو هم کور ودان، مهرباني جی.
بیا هم ښه راغلی. مذهبي عالمان وایي په کورمه کې د بدامنۍ ثواب هلته کې د میشتو مختلفو فرقو سره تعلق لرونکي نه دي، بلکې د فساداتو وجه قبیلوي شخړې دي. پوهان نظر لري چې په کورمه کې کله امنیتي حالات خراب شي نو د امن ټینګولو دپاره د جرګې مرکې شروع کوي، خو چې حالات لږ قرار شي نو بیا کورمه بیرته هیره شي او د شخړو جوړېدو د مستقله هوارۍ کوښښونه نه کیږي. نور تفصیل د مدثر شاه او هاشم علي په دې رپورټ کې لیدلی او اوریدلی شي.
مختلفو مسلکونو سره تعلق لرونکي مذهبي عالمان راغونډ شوي د کورمې په موجوده فساداتو غور کوي. دوی وایي د خیبر پښتونخوا جنوبي یادې ضلع کې بدامنۍ د فرقو تر منځه نه، بلکې دغلته د ځمکو د لانجو یا نورو قبیلوي شخړو په وجه جوړېږي.
مسلک نمایندګان خدا شهرام ګڼي ویلی شیا دی که سنیان دی ټول مسلمانان دی ټول دی علامه نن دی ټول د 1,24,000 بیاون منون کی دی اخیر نبی نبوت باندې ټول کی دلری محمد صلی الله علیه وسلم حلال د حلال غنی دی حرام د حرام غنی قران شریف تحریف نه پاک غنی، یعنی خلاصه ده چې ټول مسلمانان دی کله مسلمانان دی مسلمان ته بل مسلمان قتل قران دو سره غد جهنم سبب کیږي.
مذهبي عالمان وایي کورمه کې د ډېر پخوانه تاوتریخوالی را روان دی، خو هیڅ کوم حکومت دغلته میشت د بېلابېلو قبیلو تر منځه د شخړو د هواري دپاره کوم عملي ګام نه دی پورته کړی. د دوی په وینا اوس حالات د مذهبي عالمانو او حکومتونو د لاسه هم وتلي دي
چې دا دومره پرتشدد معاملات چې کله لاړ شي په دې کې د غیر لاس دی بالکل شته دی. عوامل یې څه دي؟ تعلیم نشته، غربت دی، بېروزګاري ده، بل څه شی چې ورته خینه نو بیا به څه کوي؟ سهیلدي اکټیویټیز نشته دی چې دا خلک ورته مایله شي. نو هغه خلک چې کم دي په فرسټریشن کې دي، بس لږه غونتې سهاره ګوري او چې بسو کوته ملاو شي نو بس الله دی مافیو کی تاسو وګورئ چې سو شي دا ډیر خوفناک او خطرناک صورتحال دی.
سیڑون کی نظر لری چکل کورما کے پرتشدد پیخ را مینستشی نو مذہبی عالمان او حکومتونا دسو ورزو دا پار سیمینارونا او کانفرنسونا را جوڑ کی چی حالات لک خشی نو بیا دی ہر سیر کی دا بدام نئی ختمول مستقل حوارے نکی او دا غلطا دا کرکی خوراون کتا دا نوی تشدد موقع پلاس ورشی.
صرف دانا چی پا جرگو کے یا پا سیمینارز کے یا پا تقریبات کے صرف یو والے تصویران جوڑ شی فوٹو سیشن ہوشی خکل خکل خبری ہوشی ڈیر خکل خکل خبری کی گی خو کتا سو گراؤنڈ تلاڈ شی نو دا گراؤنڈ صورتحال بیخی بدل لے. او سم پا کرما کے یرا دا دا خوف دا یر فضا دا سڑکون بندی التا چکم ممکن نه دا چی پا سڑک پلارا باندے دا خوراک چکم شیزون دیا گا لاڈ شی دا سڑک پلارا باندے میڈیسن لاڈ شی التا
د خبری رپورٹونو تر مخه د پیښور او پاړچنار تر منځ زمکنۍ لاره او افغانستان سره پوله د روان کال اکتوبر نه دغه سیمې کې د بدامنۍ په وجه تړل شوې دي. په 28 نومبر کوزه کورما کې د مسافرو په یوې قافلې حملې کې د ذلي چارواکو مطابق درې سلویخ تنان وجل شول او بیا چې بر کورمې ته فسادات وغځېدل نو د مړو شمېره 130 تنانو ته ورسېده او 110 پورې پکې ژوبل دي. چارواکو مطبوعاتو ته ویلي دي چې سیمه کې د ډز بندۍ نه پس امن جرګي او ځل بیا د فریقینو تحفظاتو اورېدو او لارو پرانستو د پاره خپل فعالیتونه شروع کړي دي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
بیا هم خراغلی پس دغه چې په ماسکو کې د روسیې د اټمي بایولوژیکل او کیمیکل ځواکونو مشر جنرال په یوه هدفي وژنه کې له منځه ولاړ. روس اوس ویلي چې د دې قضیې په تور یې یو وګړی نیولی دی. دا پیښې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې اوکراین کې جګړه روانه ده او د اوکراین صدر یو ځل بیا هڅه کوي چې د مغربي ملکونو ملاتړ ترلاسه کړي. د دې ټولو جزئیات به منظر شهید وړاندې کړي چې همدا اوس د کانګرس له ودانۍ د مخې نه موږ سره په پروګرام کې ده. منظر جانې ستړي مشې په خیر راغلي. اول د ماسکو په پیښه کې چې د یو وګړي د گرفتاری دعوه شوې ده په دې اړه که جزئیات را سره شریک کړي. دا کس څوک دی؟ روسانو څه ویلي دي؟
سړی مشه اعلامی صاحب ډیره مننه. هو ولې نه تفصیل دا دی چې د روسیې د فدرل سیکیورټي کوم سرویسز چې دی اف اس بی وای چې دوی یو ازبک وګړی د لیفټننت جنرال ایګور کیرلوف د وژنې په شک کې نیولې دی او د ریپورټونو له مخې نیول شوی شخص د اوکراین استخباراتي شبکې ګمارلی وو او هغه په مسکو کې په یو ورکوټي موټر سایکل کې ایښودل شوی بم چاودنه ورکړی ده او د هغې په ذریعه باندې دغه جنرال لیفټننت وژلی دی. جنرال کیرلوف د روسي پوز د اټومي بایولوجیکل کیمیکل دفاعي ځواکونو مشر وو. روسي چارواکو ویلي دي چې نیول شوی تن ته د دې چاودنې په بدل کې $1,00,000 ورکول کېدو او بیرته په اروپا کې د اوسېدو یا میشتېدو د اسنادو ورکولو وړاندیز هم شوی وو. بیان زیاتوی چې که جرم ثابت شي نو عدالت به دغه کس ته ټول عمري بند سزا ورکوي.
په ماسکو کې د جنرال ایګور کیرلوف د وژنې ذمواري چا اخیستې ده؟ مخکې تر دې داسې ویل کېدل چې ښایي دا د ځینو ملکونو کار وي او دا څومره اهمه خبره ده؟
مهمه خبره ځکه دا اول خدا چې د روسیې حکومت د دغه پیخي په وړاندې سخت اخبارګون خوده لیدي. هغه دغه پیخه د ترهګرۍ پیخه بللې ده او د اوکرين ضد یې د انتقامي اقدام ګواخ کړی دی. خپل د دغه جنرال د وژنې ذمہواري داسې نیخ په نیغه چا په غاړه نه ده اخیستې نه دی منلې. خو اوکرين د استخباراتي ادارې اس بي یو یوې سرچینې رسنۍ رسنیو ته ویلی دی چې چاودنه د دې ادارې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې رامنځته شوې ده، خو په دې اړه نور معلومات نه دی ورکړي.
ویل کیږي چې زیلنسکی او زلبیا د مغربي ملکونو د ملاتړ ترلاسه کول حالي ځلې کوي او نن په براسلز کې د دین ملاقاتونه هم لري. په دې اړه مو معلومات څه دي؟
لامی صاحب، هو لکه څنګه چې تاسو ویل، نن اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی با په برسلز کې د ناتو د مشر مارک روتی او همداراز د نورو اروپایي مشرانو سره لیده کاته وکړي، او هغه ځکه چې اوکراین غواړي چې د روسي ځواکونو په وړاندې خپل دفاعي ځواک لا نور هم پیاوړی کړي، او د هغو کسانو په ډله کې په برسلز کې باور سره زیلنسکی لیدا کاته کوي. د آلمان صدر اعظم اولف شولز، همدارز د پولند لومړی وزیر ډونلډ تاسک، او د ایتالیا لومړی وزیر جورجیا ملونی، او د ډنمارک لومړی وزیر میت فریدریکسن، د اروپایي شورا مشر انټونیو کاستا، او د اروپایي کمیشن یا کمیسیون مشر اورسولا فون دیر لین به شامل وي، چې د د سره بلی د کاته کوي. خو زیلنسکی تیر ورځ هم لامی صاحب د اوکراین سره د پوځي مرستو په ځانګړي توګه د هوایی او دفاعي سیستمونو د زیاتولو د اړتیا یادونه کړې ده. نننۍ خبرې په داسې یو وخت کې مخې ته راځي چې یو میاش پاتې ده چې د امریکای منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ به د جنوري په شلمه نیټه باندې لوړه کوي او واک ته برسیږي.
د روس او اوکراین لشکړې کثیر شو په منځنی ختیځ کې اهمه موضوع څه ده؟ په خصوص د اسرائیل او حماس ترمنځ د ځبندې خبرې چیرته رسیدي؟
لامی صاحب، د منځنی ختیځ شخړه لا هم دوام لري. که ورته وګورو چې وروستۍ څه حال لرونو، نن هم په غزه کې د اسرائیل په باره کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. خو په غزه کې د اسرائیل تازه حملې د سهال کې مخې ته راځي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند او د حماس د ولکېنه يرغمل شوي کسانو آزادولو په غرض کې د امن معاهده لپاره کوششونه هم روان دي، او بیا دغه خبرې واری پیل شوي دي. په وروستیو ورځو کې اسرائیلي چارواکو د امن په مذاکراتو کې د ممکنه پرمختګ په اړه د هیله خودلې و، او حماس تیر ورځ بیا ویلی و چې معاهده ممکنه ده خو که اسرائیل پکې نوې شرایط اضافه نکړي. امریکا، مصر، قطر، دغه ټول هیوادونه د میاشتو میاشتو راهسې په غزه کې د ډزبندۍ لپاره دغه کوششونه کوي، او په غزه کې که لیدونکو سره یو واري بیا دغه معلومات تازه کړو چې جنگ د تیر کال د اکتوبر 8 نیټې راهسې پیل شوی دی، چې اسرائیل د حماس د حملې نه شروع کړی دی. د حماس په حمله کې په اسرائیل کې 1200 پورې کسان ووژل شول، او هغه وخت تر 2500 پورې نور کسان یرغمل شوي دي، چې پکې ځینې اوس هم د دغه وسلوالې ډلې په ولکه کې دي.
ډېر زیاته مننه، پوره تفصیل مو را سره شریک کړل. ژوندۍ اوسئ، تاسو ښه
ورځ. تاسو ته ښه خبرونه.
د امریکای منتخب صدر ډونلډ ټرمپ یو پخوانی لیفټنن جنرال کیت کیلاک د روسیې او اوکراین په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي په حیث غوره کړی دی. ټرمپ د امریکا د اول سره ژمنه کړې و چې د روس او اوکراین جنگ به زر تر زره ختموي. د وایس اف امریکا خبریالې تاتیانا وروژوکو د دغه جنگ د ختمون په اړه د جنرال کیلاک کارنامو او بصیرت ته کتنه کړې چې تفصیل یې درته بختور شاوړاندې کوي.
منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د روس او یوکرین د پاره اتیا کلن پخوانی لیفټنن جنرال کیت کیلاګ خصوصي استازي ټاکلې. نوموړی کیلاګ د ټرمپ کې د ملي امنیت مشر وو. کرت ولکر چې د ټرمپ په تیر صدارت کې د یوکرین د پاره د امریکای خصوصي استازي وو، وای منتخب صدر خې انتخاب کړي.
He's an experienced military leader. I believe a 3-star.
هغه یو تجربه کار پوځي مشر او د دریو ستورو جرنیل دی چې یو لوی خبره ده. هغه د ترامپ سره نږدې اړیکې لري نو هغه وی بعد یو بل سره نیخ پنی غرابته کول شي.
والکر وای د کیلاګ کار بداوی چې د ترامپ تګلارې عملی کړي او په یوکرين کې روان جنگ ختم کړي.
It is to
هغه به د ترامپ پیغام رسوي او چې هلته په ځمکه سره روان وي هغه بخکاره کوي او د هلته نه به پیغامونه ترامپ لا راوړي.
امریکن فرست پالیسی انسټیټیوټ کې د سنټر فار امریکن سکیورټی څنګه کې د مرستیال مشر په حیث کیلاګ د یوکرين د جنگ د ختمون په اړه د یوې تګلارې په لیکلو کې هم مرسته کړې. هغه تجویز کړی دا چې امریکا باید د یوکرين د جنگ د ختمولو رسمي پالیسی پیل کړي چې دغلته د خبرو اترو د لارې یو تړون وشي. د دغه منسوبې لاندې کچري یوکرين د روس سره خبرو ته تیاریږي نو امریکا به د یوکرين په وسلو کې مرسته جاری وساتي. روس ته خبرو د پاره تیارولو په لړ کې پکار ده چې په نیټو کې د یوکرين غړیتوب وزندول شي چې پکې د امنیت ضمانت وي. نو موري کلاګ په جولای کې وایس اف امریکا ته ویلي وو
د دې مطلب دا نه دی چې یوکرين سلامي شو، د دې مطلب دا هم نه دی چې خپلې سیمې لري پرېږدې.
خغلی کلاګ د بایدن په انتظامیا نیوکه وکړي چې د یوکرين سره یې پوره پوځي مرستې نه دي کړي. ایولن فارکس چې د پخوانی صدر اوباما په وخت کې د یوریشیا، یوکرين او روس لپاره د امریکای د دفاع مرستیاله سیکرټر و د دغه خبرې سره اتفاق کوي.
He has rightly put his finger on some of the weaknesses under the current administration.
هغه د موجوده او تیر انتظامیو په ځینو کمزوریو غوته اشاره. مطلب یې دا چې غړي موږ د یوکرين سره د پوځي سازمان په مټ کې پوره مرسته نه ده کړې. زما په خیال د ترامپ انتظامیه په دې اړه یو شپایل وکړ چې یو داسې ثاني وټه کې څوک چې د دغه کار اهل او تجربه کار هم دی او دا خپل لمړی ترجیح هم غړي.
جان هاربس د 2003 نه تر 2006 کال پورې د یوکرين لپاره د امریکای سفیرو وای کلاګ په دې خبره پوه دی چې په یوکرين کې د پوتین یرغل په یورپ او ګرځنړۍ کې د امریکای د مفاداتو لپاره خطر دی.
هغه په دې پوه دی چې د ترامپ د غوښتنو سره سم د یوکرين جنگ داسې ختمول دي چې د یوکرين سلامتیا په کې باور کړی شي د امریکای لپاره ډېر مهم دي.
خو د ترامپ په خوانه د ملي امنیت سلاکار جان بولټن چې نن سبا په ترامپ نیوکه کوي وای کلاګ د دغه کار پوره تجربه نه لري.
هغه په خپل د دغه کشالینه نه دی خبر. هغه په ډېرو حوالو سره د ناتو مخالف دی.
ډیوډ کرامر د جاج دبليو بوش په انتظامیه کې د یوریشین او یورپین د چارو مرستیال سیکټریو هغه غنی چې د ملي امنیت د پاره د ترامپ خوخل شوی ټیم د یوکرين او یورپ د پاره د امیدونو علامت ده.
I think the choice of General Kellogg
زما په خیال د جنرال کیلاګ د خصوصي اساسي پایس ټاکنه د امید علامت ده. د خارجه وزیر د پاره ټاکل شوی سېنېټر مارکو روبيو هم په دغه حالاتو خپويږي. د ملي امنیت سلاکار د پاره د مايكل والتس ټاکنه ډېر قوي انتخاب دی.
د کیلاګ نه هلي دي چې د والتس سره بنزدې همکاري وکړي چا چې په ایکس دا غستاینه هم کړي چې د یوکرين جنگ پرم نه حل د پاره به د زړه نه کار وکړي. د وی او ټاتیانا وروشکو د پاره بختبر شاه وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ڈی سی.
په سوریه یا شام کې د روسانو د آینده کردار په اړه بیلابیل ریپورتونه ورکړی شوې. د لازقیه ښار نه د روسی پوځي وسایل د انتقالیدو په حال کې دي. لازقیه د سقوط شوی دیکتاتور بشار الاسد او دغه د پلار حافظ الاسد ټاټوبی دی. د امریکا غک خبريالې هیدر مورډاک په دې اړه راپور جوړ کړی چې تفصیلی بهشته تلاش تاسو سره شریک کړي.
د سوریه پلاتیکا ولایت د روسیې په پوځي اډه کې موټرونه ولوتو کې د خوځېدو په حالت کې دي. په خبرونو لارو او کوڅو کې د دې د تک په اړه بیلابیل راپورونه مخې ته روان دي. ځینې وایي چې دوی له سوریې څخه وځي او ځینې وایي چې کېدای سي پاتې سي. په یوه نږدې سیمه کې لا هم داسې دوکانونه لیدل کېږي چې د روسیې پوځیانو د اړتیاو پوره کولو خرڅلاو توکي پلوري. ځینې ځایي خلک مشتوای چې له روسیې ساتنې پرته د سوریه لژکۍ لپاره خطر سته. روس لاغي چې د بشر الاسد رژیم څه باندې وونه مخکي سقوط وکړ. نور بیا وایي چې د روسانو حرکت د جګړې د پای ته رسیدو نشه ده. د حیات تحریر شام د ډلې یاغیان چې د حکومت د سقوط پر مهال یې سوریه کې پرمختګ کړی دی وایي دا ورته د خوشحالي خبر دی.
ف فرحه ما بعد فرحه بس
دا ډیر د خوشحالي زاید او کله چې هغوی وزي زب لا زیات خوشاله شم.
بل اخته بیا د لاتیکا ولایت چې د اسد د کورنۍ پلرنۍ ټاټوبۍ هم دی. په لوحه داس لیکل شوی د حافظ الاسد قبر تلپاتی مشر. حافظ د بشار الاسد پلار دی او د یو ظالم واکمن په توګه هم یادیږي. حتی په دې اسد پلوه سیمه کې د دیوال په ګرافیټی کې د هغو بې شمېره قربانیانو لپاره د غچ غوښتنه سوې ده چې د اسد په زندانونو کې شکنجه سوي او وژل سوي دي. موږ د سوریې له نورو برخو څخه راغلي خلک وینو چې وایي د خپلو عزیزانو د مړو په لټه کې دي.
في عندنا كذا معتقل يعني اليوم
دمر کسان بنديان شوی چې حساب نه شو کولای. موږ د خپل نګدې خپلوانو ترونو او ورونو پلاټی کیو. دا څه کور نشه چې دوا یا درې کسان یې ورکنیوي.
هک ما فی بیت ما فی بیت.
روسیه د اسد حکومت نږدې ملګری و او په 2015 کال کې د اسد رژیم د دفاع لپاره په سوریه کې د سوریه د کورنی جګړې میدان ته داخله سو. د سوریه په نورو سیمو کې ځای خلک وای چې د روسیې بمباریو له امله ډېر مرګ ژوبل او ویجاړتیا رامنځته سوې چې روسانی مسول دي. خو په لاتیکا کې چیرې چې ځینې خلک ویره لري چې د نوي حکومت په جوړېدو به دوی د سقوط سوي رژیم سره په ناحقه وتړل سي او ځینې نور خلک بیا د اندېښنه لري که روسان چې دوی یې خپل دوستان ګڼي له هېواده ووځي نو څه به ورسره وسي. د هیدر موډوک لپاره بهشتا تلاش وی او ډیوا واشنگټن ډی سي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې دا وخت په یو شمیر مقدمو کې په بندیخانه کې دی په یو بیان کې ویلي دی چې د سیول نافرمانی تحریک چلول اعلان یې د څمودی د پاره ځنډولې دی او یو ځل بیا یې حکومت ته د خپل غوښتنو د منل کېدو خبره کړې ده. څېړونکو وایي د عمران خان دغه بیان خي چې د حکومت او حزب اختلاف ترمنځ مذاکرات کېدای شي. دفاع وزیر خواجه آصف هم د مذاکراتو تصدیق کړی دی خو وایي دا عمل لا نه دی پیل شوی. اورنګزیب خان د نور تفصیل سره.
په ایکس پانا په یو بیان کې عمران خان خپل اوه لوی غوښتنه تکرار کړې دي چې پکې تیر کال د 9 مئی او سږ کال د نومبر 26 نیټې شوې د تشدد پیښو د تحقیقاتو لپاره عدالتي کمیشن جوړول، د سیاسي قیدیانو چې د دوی د وینا تر مخه د 100,000 نه زیات دي سملاسي آزادول او 26 آئینی بدلون ختمول غوښتنې شامل دي. د آئینی بدلون ته عمران خان د آزاد عدلیه په تابوت کې د آخري میخ ټکول ویلي دي.
ځکه چې حکومت ته پته ده چې عمران خان د سیول نافرمانی کال ورک نو د بهر کې چې کوم پاکستانیان دي هغي به ترسیلات زر بند کی او معیشت تبای او لوی جټکا ورسی. نو خبرې اترې دواړه غواړي او زمونږ ذریع هم دا وی چې د هغي د دروازو شاته چې کوم دینو داسي په شرایطو باندې خبرې روانې دي ځکه چې د تحریک انصاف مطالبه ده چې عمران خان دې خوشی کړی شي او مقدمه دې ختم کړی شي.
وړاندې سووري پاکستان تحریک انصاف مشرانو ویلي وو چې دوی حکومت پر ځای پوسټ سره مذاکرات ته تیار دي ځکه چې د موجوده حکومت په اختیار کې څه هم نشته. سړونکو وی پاکستان تحریک انصاف چې کله اپوزیشن کې وی نه د بشري حقوقو او جمهوریت پر ضد خبرو باندې आवाज پورته کوي خو خپل حکومت کې بیا په داسې مسلو غلي وی لکه چې اوس عمران خان د سیاسي کېدیانو د رهایي خبره کوي.
څنګه د بانګي چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان حکومت راغی په هغه حکومت کې په هغه سجنو باندې په هغه چکم ایشو زو په هغه باندې عمران خان څه قسم کارونه کو څه قسم خبرونه کوي لکه فار ایگزامپل کومنګو ګورو د مسینګ پرسن چکم ایشو دا نن کې پاکستان تحریک انصاف هغه والی سره خبرې کوي نو هغه واقع کړ چې د حکومت دې باندې هغه خبرې ونه کولې که هغه د صحافیانو د حقوق د پاره د صحافیانو د رائټ د پاره اوس आवाज پورته کړي دا غوی په دوري حکومت کې مونږ قتل چې متول الله جان اغوا شوې وو د شاین نور صحافیان چې کوم دی په غوی باندې ګولې ولې دلی وی هغه اغوا شو نو هغه وخت کې ولی غوی په دغه باندې چې کړه عمران خان حکومت او ولی هغه وخت کې په دې باندې خبرې نکولې.
د د پاکستان تحریک انصاف یو مشر لطیف کوسا وینا ده عمران خان د سیول نافرمانی تحریک د محمود خان اجکزی او سردار اختر مینگل په مشوره ځنډولې دي. دوی وینا تر مخه پاکستان تحریک انصاف حکومت سره مذاکراتو دپاره یوه کمیټي هم جوړه کړې ده. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
عمران خان په پاکستان کې په دې هم مشهور دی چې ډیر ځله لخپر فیصلو په شا شوی، خو پلویان یې وایي چې هغه پر خپلو اهدافو درېدلی پاتې دی. دا چې ولې دا ځل یې د سیول نافرمانۍ اعلان ځنډولی، په دې به د وی ډیوال څېړونکي اسماعیل خان سره خبرې وکړو چې همدا اوس له پېښوره له موږ سره په پروګرام کې دی. اسماعیل خان صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلی. اول کې د عمران خان د تازه بیان په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. په دې کې تاسو څه داسې دلچسپ ولیدل چې ممکن په حالاتو ښه یا بد اثر وکړي؟
السلام علیکم. ډیر مننه عمران خان صاحب. او عمران خان صاحب پټه چې دې پاره کې ما تخکاری د کنفیوژن ښکار دي، ځکه چې یو وخت مزه کمیټي جوړ شو د خبرو ترو د پاره، او دا اعلانونه شول چې پارٹی یا ګوند تیار دی خپل سیول نافرمانه دا اعلان چې کومه اوزړوي وبلړښت اوس لګا شي بڑوان دي چې کوم توشخانه یا د 190 میلیون پاوند چې او کیس ته په عدالت کې پاره کې عمران خان سره بیا د دې خبرې د غوکړو چې حکومت سره وخت دی د اتوار د ورځې پورې چې د دې دوه مطالبه یو مني، یو دا چې جوډیشل کمیشن جوړ شي د دغه د پاره چې کوم 9 مئی او د 29 مئی د بخنه وړاند د 9 مئی او بیا د اور پسې په نومبر کې چې کوم د دغه شو په ډی چوک کې ری دا دوه مطالبه دي کدا منظور نشوي نو دی احتجاج یا سیول نافرمانی کال ورکول شي. اوس مسله دغه ده چې د اتوار ورځې پورې خو خبرې ترې خو شروع کېدی شي، خو د اتوار د ورځې پورې حکومت ته پاره به دا دوه خبرې د دې مطالبه منل ډیر زیات کران شي. یو خو د پاکستان وزیر اعظم دی وخت کې مصر ته تللی دی، هلته کې یو کانفرنس دی د هغې دپاره تللی دی، او دغه رنګې د فیصلې کول زه فکر نه کوم چې حکومت به په دغه مشروط طور باندې داسې مذاکراتو تیار شي. نو عمران خان صاحب دا هغه ته په معلومه ده چې په 23 تاریخ باندې اوس د په یو کیس کې کېدی شي فیصله محفوظ شوی ده، کېدی شي دته هغه فیصله ورو د لشي عمران خان سره فکر داري چې دته کېدی شي سزا ور ول شي، او د دې مېرمن چې کومه ده بشرا هغه ته سزا ور ول شي. نو هغه یو لخت په د دې دغه د پریشان دي، بل لخت غواړي چې حکومت باندې فشار روړي او د دې مطالبه منزور کی چې کم کسان دي نیول شوې دي یا چا باندې کیسونه نشته دي هغه ټول خوشی کی خپل ځان مواړي چې د خلاف کیسونه دي ختم شي، او کم تحقیقات دي هغه دي شي د نام مې او د نومبر چې کم ډی چوک په خښه شوی و. د حکومت د پاره خبره خو شروع کی دي شي سبا هم کی دي شي چې حکومت خبرو ته کی نه بل روزن کی دي شي خو د اتوار د ورځې پورې حکومت د پاره فکر نو کوم چې دا د منلو وړ وی یا هغه دي ته تیار شي چې د دې دواړو مطالبه دی ومني.
مننه. عمران خان څو ځله له جیل نه دا غک پورته کړی و چې حاضر دی د پوز مشانو سره مذاکرات وکړي، خو پوز چوپتیا غوره کړی ده. د پوز سره د عمران خان د مذاکراتو مطالبه څه معنی لرلی شي؟
هغه وجه دغه ده چې پاکستان کې ټولې فیصلې غټې فیصلې فوج کوي، نو هغه په وجه باندې بخنه غواړم کې فرق لاړ. نو دغې په وجه باندې عمران خان دا دغه کوي خبره پکار ده، او د حکومت سره واک او اختیار نشته دی، او د فوج دا اړه هم دا خبره کې ده، او د حکومت ته پاره چې څه خبره کیږي نه حکومت سره کیږي.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب. داسې خري چې ټیکنیکل سونځي هم را پیدا شوې، خو د اسماعیل خان صاحب سره زمونږ خبرې تر ډیره هده پورې وشوې او خپل نظر را سره شریک کړ، ورنه مننه کوو. ډیر مننه په دې هیله چې په نورو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره اوسو او تاسو نظر را واخلو. مونږ سره پاتې شئ. بیا هم خراغلی روس غواړي طالبان د ترهګرو ډلو لنمړه وباسي. د دې کار په افغانستان سیمه ییز امنیت او نړیوال جیوپولیټیک باندې اغیزې چوي. په دغه موضوع د سیاسي چارو ماهر او په ویسکانسن میډیسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد د ډیوه د خبریال رحمان بونیری سره خبرې کړې دي چې تاسو پام ورته راګرځو.
سبا مختصرا په درې برخو باندې دغه ستاسو پوښتنه وشم. حقوقي یعنی هغه قانوني بورډ چې لري او د دې تر څنګ سیاسي او بیا تاریخي حقوقي لحاظ روسانو طالبان په 2003 کې لنن نه یو شکال وړاندې د ترهګرو په لیست کې ونومول او په هغه کې ډېر په ځانګړي توګه دغه همدغه سټیټ دوما او بیا د سینټ په ګډون او بیا کورټ دا فیصله وکړه سپریم کورټ د راشنا چې طالبان ترهګر دي او دوی سره هیڅ ډول اړیکه باید ونه پالل شي. دا په 2003 کې وو. دا په دې معنی چې افغانستان هغه مهال آئین یا کانسټیټیوشن نه لاره. د افغانستان آئین او کانسټیټیوشن په 2004 کې راغی او طالبانو په سیمه کې ترهګری هم نه کوله. طالبان د امریکای د خوا ترهګر ومول شو. نو د روسانو طالبان په ترهګر په توګه پیژندل معنا هغه مهال د غربیانو کومه ایجنډا چې وو په سیمه کې د غربیانو کوم نریټیو چې وو هغه یې ومانه. بیا دغه سره په حقوقي لحاظ د خپل دغه قانون په وار وار مات کړ. په وار وار مات په دې معنی چې په 2003 کې دای په ډېر ښکارا وویل چې طالبان ترهګر دي او د دې سره هیڅ ډول اړیکه باید نه وي. خو هغه مهال چې د افغانستان جمهوری دولت وو هغه مهال هم دای په مسکو کې څو څو ځله ناس جوړ کړی چې په کې طالبان راوغوښتل او بیا دغه نو چې طالبانو دغه واک ترلاسه کړ په 2021 کې د ډېر په ښکارا د یو سره اړیکه پایل کړلې او بیا په ملګرو ملتونو کې روسیې او چین په وال وار د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د طالبانو ناګه وکړه ډېره په ښکارا. یعنې دوی دغه خپل قانون چې کومې پاس کړی دا بل چې پاس کړی دا دوی په وار وار مات کړی دی. نو حقوقي هغه پرستیج خو دی د بل مخکې لانه لاره. سیاسي مسلې ته کراشو ګورئ په تیرو درې کلونو کې په سیمه کې چې څومره تغییرات راغلي دي په ځانګړي توګه په تیرو یوه میاشت کې چې کوم تغییرات په منځني ختیځ کې راغلل میډل ایست کې او هغه شرقي سیاسي فلسفه چې دا کوم تمثیلونه چلته وشوله روسیا خو د سیریا ډېره تر شا ولاړ وه. نو د هغه غچ اخیستل یا نور هغه مسایل چې دوی فکر کوي چې په سیمه کې دوی ته ګواښ دی بالخصوص د افغانستان د خوا او طالبان د امریکای سره خپل مشکل هم لري ظاهرا نو دوی غواړي چې یو څه تعامل وکړي په تاریخي لحاظ طالبانو ته هیڅ ګټه نه کوي.
د دې فیصلې سره آیا تاسو دوه دې پوښتنه کې دوه ځینې دي آیا هیومینیټیرین یعنی بشري حالات چې کم دي د نړۍ لخوا چې قدغنونه او بندیزونه دي آیا هغه سره به مشکلاتو کې به کمی راشي یو او آیا دا څه خونه ده چې د افغانستان کې د واکمنو طالبانو کم زورون کې تګلارې جديدې به نوري مضبوط شي دا فیصله په دې ډول اړه خونه څه قسمه امپیکټ ولري.
لومړی پښتنه په بشري برخو کې زه فکر نه کوم چې هیڅ ډول مثبت تغییر راشي. موږ په تیر درې کلونو کې ولیدل په دیوالونو باندې طالبانو لیکلي دي چې دنیا ته ټول ستر قوت ته یا قدرت ته ماته ورکړه لکه دا درې کاله د همغه قدرت څخه تلويک ملیون ډالر هر هفته د ښکارا پیسې دي چاته زیاته پړې چې یا خو بیل باسې په قطر کې شوکه ول کیږي په وار وار جی ډی آی مشرانو د سیاسي مشرانو په قطر کې لیدلې دي او الته اقتصادي مرستې هم شوې دي هغه باندې خو باس د کوز ریکارډ نشته هغه چې ریکارډ شته ظاهرا په تیرو درې کلونو کې څلوېخ میلیونه ډالر په درې کلونو کې روسیې نه دی ورکړي. نو د بشري وضعیت په ښه کولو کې به روسیا هیڅ ډول رول ونه لري. همدارنګه چاینا هم هلته د درې کاله شته لکن ډالر یې د امریکې ځي د هغه امریکې ځي چې هلته ټول په خلاف خبرې کوي. په بشري برخه کې زه فکر نه کوم چې تغییر راشي. دا چې د طالبانو په وضعیت کې به هغه البته هغه دوی دریش چې دی هغه افراطیزم چې دی اکسټریمیزم چې دی څومره تغییر راشي تر دې اضافه نه شي راتلل. ګورې هلته همدانان ما یو خبر واورېده چې د اشرف غني پخوانی ساتونکی چې وو د یو مېرمنې نیولې وه او دې کس د ساتونکي خپله خودکشي کړې ده. نو وضعیت تر دې بریده پورې دی مېرمنه هلته ساه اخیستلو حق نه لري هلته چې طالب نه ته د ژوند حق نه لري هیڅ ډول حیثیت نه لري.
دویم چې کوم مهم ترین پوښتنه ما فکر کوم کې دیشي هغه دادا روس په افغانستان کې زورول کیدونکو پکور کې کې کلیشو د طالب نه محرومه کلیشو میرمن ہوتا پولیس فعالان ہوتا او ماینورٹیز ته یا لګه کیو ته سپیغام لګل غواړي د دې فیصله کول سره.
ګورې یو خو د روس خپل هغه کوم ساختار چې مونږ په تیرو څلور لسیزو کې لیدلې دی په ځانګړې توګه په دې عادي اقل په دوو لسیزو کې چې هلته پوچین د دې هېواد ولسمشر دی هلته تر ډېره بریده پورې کوم سیاست چې تم چې سعودي خپله ډکټیرشپ دی پخپله روسان هم هغه بشري حقونه نه لري کوم چې په نورو ډېره ډیموکراتیک یا لیبرل هېوادونو کې دي د روس د دې سره کار نشته چې هلته څه روان دي زه فکر کوم د هغه کسانو چې هغه هلته مظلوم دي هغو دپاره پیغام همدغه دی چې د روس پیغام چې مونږ خپلو ګټو ته ګورو او زموږ ګټې همدغه دي چې مونږ د دغسې خلکو سره تعامل وکړو چې مونږ فکر کوو چې دا د امریکې پراکسی فورس دی مونږ تاوان ورسي ونه رسي تاسو چې هر څه کېږي مونږ د دې پروا نه کوو ځکه مونږ دیش کله وړاندې راغلو ستاسو په کوروم دروختلو ستاسو کونه م بمبان کړل تاسو مونږ مجلۍ مونږ د دې خلک نه یو چې د چا سره د انساني همدردي هغه فکر یا باور له مونږ سره دا روسانو سره نشته دا مونږ د نن څلوېښت کاله مخکې هم په افغانستان کې لیدلې دي او دا نن هم مونږ وینو دا په تېرو دوو لسیزو کې هم مونږ ولیدل د جمهوریت په حاله مونږ ولیدل کله چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لاس جمهوري دولت ورکاو لکه په څنګه هر ورځ د طالبانو سره خپلې اړیکې پاللې نو په ټوله کې افغانانو ته د طالبان نه پرته چې طالبان خو د افغان ولس برخه نه ده یو ته د روسانو پیغام دا دی چې یاره مونږ په دې کې نه یو چې تاسو سره تیریږي مونږ یوازې په دې کې یو چې مونږ خپلې ګټې خوندي کړو
نن د دسمبر 13مه د کډوالو د عالمی ورځ په توګه لمانځل کیږي چېډونکو وایي له پاکستان او افغانستان اوس هم ګڼ شمیر ځوانان په غیر قانوني توګه د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د کښتیو ځمکنیو لارو او د غرونو او ځنګلونو له لارې ور روان دي دوی وایي هر یو یا دوه کاله پس دغو لارو کې داسې پیښې مخې ته راځي چې په هغه کې ځوانان مړه کیږي او دا د پاکستان لپاره یو لوی چیلنج دی فریچنواری په دې اړه دا رپورت را لګلې دي
دا د پیښور ګلبرګ اوسیدونکو حامد خان دی چې اذان اپریدای نومې زوی په 2013 کال کې په اټلی کې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې مړ شوی وو د وای د زوی د مړینې په ذهني او بدني توګه اغیزمن کړی دی
مونږ خوش کوله الحمدلله بچشت دی او په بارال دا د مونږ زوی او تنګولې کولو مون په لګلو اوباما د خپل ولاړ اټیک شو نن یو کال مخکې دوا سټینکونه مې لګولې دي مورې کینسر شولو نو په هغې باندې دنیا روپۍ ولګېدلې شکر الحمدلله گزاره وکړله نو مونږ کور کې خو ډېر غم درور مونږ خو چې سمندر ته یا کښتۍ ته ګورو مونږ دا خلک لیونی شوي دي پاګلان شوي دي چې ولې داسې کار کوي دا یې ټنټان خپلو پیسو د پاره څه کوي
اذان اپریدای هم له هغه اتیاو تنانو نه یو چې په 2013 کال د فروری په شپږشتمه په اټلی کې کښتۍ ډوبه شوې و او د هغه په شمول اتیا افغانان پکې مړ شوي وو د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په خپل یو ریپورت کې ویلي د 2013 کال په ډومبای شپږو میاشتو کې دیال لزر پاکستانیان په غیر قانوني توګه بهر هیوادونو ته تللیو او پکې لزر هلته ایسار شوي وو څیړونکو وایي انساني کاچاک یا هیومن سمګلینګ ټریفیکینګ د مخنیوي لپاره په حکومتي کچ حالې ځلې نورې چټک کول پکار دي
دا غي وجه دا چې پوش او پول فیکٹرز وی پوش فیکٹرز دا وی چې لکه تا ته اډیوکیشن نیستا صحت وسایل خنيستا جابز خنيستا د پیسې ویلیو کمې د دې سيزونو د خلکو لایبیلیټیز زیات وی جن ګران دي ایکسپنسیو دي نو دا غي د لپاره خلک زی کم دیتا اغه زونو ته چې کوم ځای کې هیلث خدي اډوكيشن خدي امپلويمنت فسيليټي شته البته پیسې قدر زیات دي سکیورټي شته دا ټول سيزونه میټر کوي نو اغه ملکونه چې دي هغه ته مون پول فیکٹرز وي
پاکستان پخوانی حکومت په کال 2013 کې انساني کاچاګ د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو جوړولو منځوري ورکړې و خو قانون پوهان وايي په دې قوانینو عمل نه کیږي او د دې لاسا ګړ خلک هر کال په غیر قانوني توګه بهر هیوادونو ته ځي
ځکه چې ریفایي چکم اکټ ته او امیګریشن چکم لاس ځای په دې باندې ډېر زیات واضح دي او خبردار چې په هغه باندې وو څو خپل عمل درآمد کین نو پاغه ما عمل نه کی هر یو کا چکم دی ال تا پاکستانی میشن ابراڈ چکم دی وکم ڈیپورٹیز اگی ڈیپورٹ کین نو اگی دلتا لیٹر کی چہرہ دے خلاف ایکشن والے اور ڈیپورٹیز دی اسو کی ڈیپورٹیز چکم دی پریک دی اگی نو پاسپورٹ کنٹرول اس کی واچے آ گٹم دی سین پر یونی کی چہرہ بیہائنڈ سو کو دا چا لے گلو چا نو لے گلے او سونه پیسې ورکړی وي دغه شی بیا سکوټ فری.
په روانه اونۍ کې د یونان په سمندر کې د کښتۍ د چپکېدو له امله 15 کډوال ډوب شوي او یو کم څلوېښت نور ژوندي ژغورل شوي چې پکې زیاتره تنان د پاکستان اوسیدونکي دي. څېړونکي وایي که حکومت ځوانانو ته هنري او تکنیکی زده کړې ورکولو دپاره زمینه برابره کړي نو دا خبره امکان لري چې په غیر قانوني توګه ځوانانو بهر وتلو په شمېره کې به کمای راشي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ آرزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
صافیه ابراهیم خپل د قائد اعظم یونیورسيټي نه ایم فل کړی او د پېښور پانتون نه یې په سیاستیاتو کې ډیګري اخیستې ده. د هغې په خپل ملک افغانستان کې د جنکیو په اعلی تعلیم او کار کولو باندې بندیز دی. د کډوالو په یو کیمپ کې پیدا د افغاني میرمنې څنګه تعلیم وکړ او د خپل هیواد افغانستان د میرمنو په اکله څه هیله لري؟ صافیه ابراهیم خیل د وی وی ډیوا خبریالې ساجا قاسم شاه سره دا خبرې شریکې کړې دي.
زه پاکستان کې پیدا شوم. زه د افغانانو کم کډوالو کم چیو کچګړې کم هغه کې پیدا شوم او ما خپل ابتدایي تعلیم چې دا هغه په کیمپ کې کړو شپږم کلاس پورې. هغه نه بعد ما خپل چې کله کچګړې کیمپ روان شو مونږ لاړو حیدرآباد طرف ته. هلته ما خپل تعلیم ته خپل درسونه ته ادامه ورکړله. خوشبختانه ما ته خپل کورنۍ کې زه ولې نه جلې وم چې زه یونیورسيټي ته راغلم او ما خپل ماسټر ډیګري له پېښور یونیورسيټي نه واخیست. خو هغه د مال لپاره دی صرف یو ابتدایي قدم. ما خپل فادي فامیل په مرسته باندې وکولای شو چې زه خپل کم نور تعلیم مې دا چې ډاکټورا ورته وي یا مونږ ایم فل ورته وي هغه ته ما رسیدګي وکړله. ما خپل ډیګري له قریزا یونیورسيټي نه په روابط بین المللي یا انټرنیشنل ریلیشن کې واخیستله. حتمن دما کله چې ما خپل درسونه ویلې دما د کورنۍ او دما سوچ او فکر هم دا و چې زه خپل درسونه کله تکمیل کړم مکمل کړم زه به ان شاء الله خپل وطن ته بیرته ځم او د خپل د وطن د بیا رغونه کې به زه ګډون کوم. زه به د خپل خلکو سره وګ په وګ درېږم. خو متاسفانه چې کله موږ شل کاله لکه ډېر کوششونه نه ډېر د ستونزو د کړاو د زغملو نه بعد موږ وتوانېدلو چې خپل وطن په خپلو پښو ودرو او د خویندې چې دی هغو ته د کار زمینه د تعلیم زمینه برابره کړو او هغه ځایونو ته چې هلته د تعلیم یا د درسونو یا د کوم د صحت کوم مرستې وي هغه نه رسېدې هغه ځایونو ته ورسېدلې. خو متاسفانه چې کله د نوی حکومت راغی یا په 2021 کې کوم حکومت بدل شو د طالبان حکومت راغی دې معنی دا و چې د شلو کلو کور موږ چې جوړ کړی و هغه بیرته صفر ته راغی یا وران شو. اوس د موږ لپاره ډیره یو دی خواشنی خبره هم ده خو امید لرو. امید لرو چې ان شاء الله موږ خويندې کولای شو چې د خپل تعلیم نه استفاده وکړو د خپل غږ نه استفاده وکړو او دغه نوی حکومت سره کینو خبرې وکړو تر څو موږ ته بیرته د کار زمینه مساعده کی د تعلیم زمینه مساعده کی ځکه ټولنه بغیر د ښځو نه مخکې تللی نشي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرکه با ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کزه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل څوک کوي او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازي چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیا هم بخیر اغلی دا د وی ډی وا د روانو چارو خبری خپرونه ده چې زه فواد لامی د واشنگتن ډی سی نه تاسو ته وړاندې کوم. البته مخکې دې چې نور رپورټونه ته ولاړ شو، تاسو ته دا ویل غواړم چې تاسو کولی شئ د افغانستان، پاکستان، د سیمې، د منځنی ختیځ او د نړۍ د نورو ملکونو مهم خبرونه او رپورټونه هر وخت چې وغواړئ د وی ډی وا په ویب سایټ باندې وګورئ. همداشان اوس زمونږ دغه د ویب سایټ رپورټونه چې دي، تاسو کولی شئ چې د واتس اپ د لار نه د واتس اپ چینل د یوټیوب د وی ویډیو دی چې هلته هم داخل شي او ممبرشپ واخلي، او هر ورځ به تاسو ته تازه تازه رپورټونه تاسو په واتس اپ باندې تاسو شریک کیږي. او سم راځو رپورټ ته. په خیبر پښتونخوا کې د افغانانو په جلاله کډوالو کیمپ کې د هلکانو او جنجونو زده کوونکو د پاره یو ورځنی د لوبو میله وشوه چې پکې د بیلابیلو غیر رسمي او رسمي تعلیمي ادارو ماشومانو ګډون کړی وو. د سپورتس ګالا یا دغه میلې د تابعیا کونکو ویناوه چې د یاد میلې جوړولو مقصد د ماشومانو تعلیم سره شوق سیوا کول، د هغوی په خپل ځان باور پیدا کول، او په خاصه توګه کډوالي ماشومان تعلیم اړخته رابلل دي. تفصیل د پیښورنه د ډیوه خبریال عبدالرزاق تاسو سره شریک کړي.
د افغان کډوالو زده کوونکو د پاره د لوبو د میلا د حلوی تاس نومي غیر دولتي اداري او د افغان کمشنریټ لخوا د جلالا په کډوالو کیمپ کې تابعیا شوی و چې د سلو نسیوا نارینه او خزینه زده کوونکو پکې برخه واغستله. په دغه مقاده چارواکو وینا و چې داسې ډول مثبت سرګرمۍ نه یوازې د ماشومانو د ذهني او جسماني صحت لپاره ګټوري، بلکې د سره د هغې پټ صلاحیتونه هم رابرسېره شي.
د سره په ماشوم کې چې دینو کانفیډنس راځي، هغه کې لیډرشپ کوالټیز راځي، هغه کې چې دینو یو خود اعتمادي راځي. نو دا زمونږ د ادارې مقصد دا دی چې د تمونږه کو کریکولر اکټیویټیز چې دا وایو ډراینګ سپیکو په سکولز کې دا مختلف قسمه د لوبي پکو هاو د سره سره هغه خپل سبق هم وای.
په جلالا کیم کې مشت افغان ماشومانو د تعلیم لپاره حل وتا سلور غیر رسمي تعلیمي ادارې جوړې کړې دي چې پکې نږدې 200 او سلويخت هاغ جنکی او هلکان زده کړې کوي څوک چې د رسمي تعلیم نه محروم دي. په سپورتس ګالا کې د هلکانو او جنکو ترمنځ قسمه قسم لوبي وشوي چې نورو ننداره کوونکو زده کوونکو ترې خوان واغستو. په دغه مقاده حلوتاس او افغان کمشنریټ د چارواکو ترڅنګ استادان او زی خلک هم موجود وو.
د دې پرایمری لیول په ذریعہ سره دوی کولای شي چې په میډل او های لیول ایسه کې کوم د پاغي کې هم برخه واخلي، او همدارنګ دوی په راتون کې کولای شي چې په خپل کلی وطن کې د یو کوچ په حساب باندې دوی کردار ادا کړي.
د خزینه استادانو وینا و چې د هلکانو او جنکو ترمنځ د مختلفو لوبو مقابلې کول په دوی کې مثبت سوچ ته ودی ورکولو ترڅنګ په جنکو کې خود اعتمادي هم سیوا کوي.
اکچولی دا سپورتس ګالا د لپاره مونږ لکه دوی لپاره ارینج کړه چې ماشومان جنکې چې کم دی سکولونو ته نه ځي په کیمپ کې، نو هغه کې دا اویرنس راشي چې هغه چې کم دی هغه سکولونو ته راشي، جنکې چې کم دی بالکل د الکانو مقابله کولی شي، خو ټیچر لپاره دی چې دا کانفیډنٹ لیول چې کم دی هغه ډیولپ کی، هغه داسې ګروم اپ کی چې هغه چې کم دی مخکې د لپاره مخکې مستقبل کې مخکې راتلو د لپاره مقابله وکړي.
د غیر دولتي ادارې حل وتاز د شمیرو تر مخه دی جلالا کیمپ غړون د صوبې په یو شمیر نورو کیمپونو کې هم د ادارې لخوا سلويخت غیر رسمي تعلیمي مرکزونه جوړ کړل شوې دي. د ادارې معلومات ښایي چې د جون 2022 کال را هسي شروع شوې پروژې روستو د نور لسوا سلور شپې ته جنکو په غړون 3600 او دوه کم او یا ماشومان د صوبې په 28 رسمي سکولونو کې داخل کړل شوې دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیوریش ساته په دیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټن سیټلایت فریکوئنسی یا سبه او یا بی او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویری ساتا لډی وسره اوسئ.
یا هم په خیر راغلی د افغانانو د ژوند په اړه مو دوه رپورټونه ولیدل چې په پاکستان کې کډوالۍ کې څنګه شپې ورځ تیروي. په همدې حال کې د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم د 2023 کال د دسمبر په 13مه چې د نن ورځ کېږي د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړو، اقتصادي بې ثباتۍ او طبیعي آفتونو له امله میلیونونه افغانان د بیځای کېدو او کډوالۍ سره مخ دي. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې د افغانان په سختي پریکړې کېږي چې د اقتصادي فرصتونو، ثبات او خوندیتوب په لټه کې خپل کورونه پریږدي کنه په خپلو سیمو کې پاتې شي. نو د طالبانو د حکومت له راتلو سره د افغانستان اقتصاد ځپل شوی هم دی. تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ ملک د افغانستان اوسنی واکمنان چې طالبان دي په رسمیت نه دي پیژندلي چې دی هم په افغانستان کې د اقتصادي معیشت او حالاتو باندې بد اثر اچولی دي. او وروسته خبر دا چې په چمن سرحدي ښار کې معذورینو نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ په سخت احتجاج لاس پورې کړی او خپلې خولې ګنډلې دي. دوی وایي چې مخکې په پرچمن د دوی څه سامان افغانستان سپین بولدک ته وړل او راوړل، خو د تیرو سوال لسمیاشو رئیسی پاکستانی چارواکي دوی ته د دې کار اجازه نه ورکوي. د دې تازه احتجاج په اړه د حکومت خبرګون لا مخې ته نه دی راغلی. زمو خبریال نعمت سردی په دې اړه د رپورټ را لېږلی چې ښایي ځینې برخې تاسو ته زړه بوګنون کوي.
پښنه یخ کې د چمن سره د شهر ملیشا ځواکونه د مرکز او مخته ناس دغه مازورین دي چې د احتجاج په توګه خپلې خولې ګنډلې دي او د نن ورځ څخه د لوږې په ارتال لاس پورې کړی دی. اب د حکومت څخه غوښتنه کوي چې دوی پر روزګار څخه کم بندیز دي هغه دی لري کړل سي.
موږ سره روزانه څوک نه راکې، مزوري څوک نه راکې، نوکری خو موږ نه راکې، څوک څه خپل به شي فاسم نوکری نست، هیڅ څوک نوکری نه راکې. ا مازور خو کا ضبط کړی نو کرینه سمش څوک مجبورې دا 15 سال موږ کله بخپل لاس خپل لاس کې تهت اغه پر موږ درول دي اغه روزګارین پر موږ باندې کړی موږ مجبور اوسو خپل ټولنته ورور در ساته موږ نه ولا لې نه موږ زو چې موږ مطالبه نه یو حل سوی
دروانی میشتې پر درې منیټه د مازورانو په عالمي ورځم دغه مازورانو احتجاج کړی وو. اب د حکومت څخه ودی ته روزګار ورکول غوښتنه کړې وا خو د چارواکو سره د خبرو وروسته خپل احتجاج پر دغه شرط ختم کړی وو چې 15 ورځې بعد به چارواکي ودی ته روزګار وکوي. خونن ورځ پر دغه احتجاج به ناس مازورین وای چې چارواکو له خوا تر اوسه ودی ته روزګار زمينه نه ده برابر سبه. د مازورانو پر دغه احتجاج باندې په سم لاسي توګه د حکومت د ریز مخته نه دی راغلی. د چمن ضلع انتظامیه چارواکي وای چې د مازورانو غوښتنه د پسی چارواکو سره تړلې ده چې هغه پر چمن پوله د امنیت انتظامیه په خپل لاس کې ساتلې دي. مخکې چارواکو ویلي وو چې دغه خلک سمګلینګ کول غواړي چې دوی اجازه نه ورکوي. خداغه مازورین وایس دوی هیڅ کله هم په سمګلینګ کې شکیل نه دی.
پرمژ یا خرالی په موږ باندې بچام پسې دي لکه څنګه چې پر وغانو باندې بچام پسې دي یا په برګډیر صاحب باندې کم بچام پسې دي خداغه رقم پر کرنل باندې څنګه بچام پسې دي په موږ هم دغه رقم بچام پسې دي. موږ خلیه ده مجبوری سګند دي سوارلس نه شکیږي دا خدای بنداز موږ زمو نارای سوک نه وري موږ ودیته مجبور اوسو.
د چمن پرلت سه هم د ځای خلکو لپاره پر چمن بارډر تا ګراته کې سنتي ورکول او خلکو ته روزګار ورکول غوښتنه کوي. ویان هم د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې باید دغه مازورانو خلکو لپاره د روزګار بندوبست وکړي.
نن دا ورونه دا ځلمیان دا ځوانان وای خدای دې موږ په مزکه دننه کې موږ لاس نه ګرځو موږ خپل غوښته بشا موږ خپل د بارډر تا ګراته یا د بارډر په
د مازورانو په شان د چمن پر لس د تیر یو کال څخه زیاتې مودې راهیسې روان دي. په کې شریک کمپرستو ګوندونه او د سوداګرو تنظیمونه هم د حکومت څخه دغه غوښتنه کوي چې ځایي خلکو لپاره دي د پاسپورټ شرط واپس اخیستلو سره دوی پر چمن پوله د کاروباري دند لپاره پرېښول سي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو په خدای سپارم. علامه مل شه.